السلام علیکم د شپې نه بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د اسلامي همکاریو سازمان په خپله 15مه غونډه کې د یو سوله ییز امن او پرمختللي افغانستان لپاره د دې شورا پر ملاتړ ټینګار کړی. د سازمان پرون په ګامبیا کې په دې غونډه کې یو پریکړلیک هم تصویب کړ چې د افغانستان د ځینو ستونزو لکه د بشري حقونو د ننګونو، تروریزم، مخدرو موادو او نورو ټولنیزو ناخوالو یادونه پکې شوې. د دې سازمان مشر حسین ابراهیم طه د غونډې په پیل کې وویل چې دوی پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د ګټور ډیالوګ او بشري چوکاټ له لارې تعامل ته دوام ورکوي. د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د پرځېدلي جمهوري نظام استازولي وایي د شورا د افغانستان د بشري حقونو ملي راپور تصویب کړ. دا راپور چې د افغانستان بشري وضعیت کړکېچن پکې بلل شوی. تیره دوشنبه په دې شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه لخوا وړاندې شو. ښاغلي اندیشه نن ازادۍ راډیو ته وویل چې پر راپور سربیره په دې غونډه کې د اویا هیوادونو لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه 243 سپارښتنې مطرح شوې چې دا د ده په ټکو د افغانستان د ناوړه وضعیت څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د شورا پر تازه اندېښنو او راپور تبصره نه ده کړې، خو مخکې د ته ورته راپورونه رد کړي وو. د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې نن په درېیمه ورځ هم اعتراضونه روان وو. د معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لویه لاره بنده کړې او خبرداری ورکړی چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي دا لاره به خلاصه نه کړي. په چمن کې روان پرلت د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالې غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي، خو د پاکستان حکومت یې نه مني. د ډونالډ ټرمپ د محاکمې قاضي د امریکا د پخوانی ولسمشر د چوپتیا له امر څخه د سرغړونې په خاطر په دوهم ځل هم جریمه کړ. قاضي خوان مرچان ترامپ په $1000 جریمه محکوم کړ او خبرداری ورکړ چې که نورې سرغړونې وکړي نو په حبس محکومېدای شي. څارنوالانو ترامپ د سرغړونو په څلورو مواردو تورن کړی و، خو قاضي یو مورد ومانه. په پام کې ده چې محکمې ته د ترامپ د قضیې د شاهدانو څرګندونې د قاضي له حکم وروسته بیا پیل شي. څارنوالان وایي دا څرګندونې به پر هغه قضیه چې د څارنوالانو په وینا په ترڅ کې د 2016 کال د انتخاباتو نتایج د هغه مهال د ولسمشرې د دې کاندید په اړه د منفي راپورونو د پیرودلو او له منځه وړلو په نتیجه کې اغیزمن شول. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی نن تهران ته ورسید. ټاکل شوی چې ګروسی به د ایران د اټومي پروګرام په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي او یوې غونډې ته به وینا هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې وضعیت خورا ترینګلی دی او د اټومي انرژۍ نړیواله اداره نیوکه کوي چې ایران د دوی له پلټنو سره همکاري نه کوي. ګروسی به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او د اټومي انرژۍ د ادارې له مشر محمد اسماعیلی سره هم وګوري. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. راسره اوسې قدرمنو اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب او د ټولو افغانانو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. ملګري ملتونه وایي سږ کال د بودیجې کمښت به د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د مرستو رسولو بهیر له ګواښ سره مخامخ کړي.
تروسه پورې هیڅ یو رقم نه مؤسسات کوم کړی دی او نه دولت کړی دی، موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی، د یو حساب نه کومک نه دی شوی.
مولانا فضل الرحمن په یو تازه وینا کې ځینې پخوانی حقایق راسپړلی دي. په افغانستان کې د تیتسو ناکامورا د وژنې په اړه څېړنې بندي شوې دي.
هغه وچې دښتې چې مرغۍ به یې په هغې تېرېدل نو جل به وهله. د ده د هلو ځلو په نتیجه کې دغه دښته اوس زرغونه شوې ده. ډېر کار په کې کړی دی سړي.
په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د کنټرول لپاره د طالبانو د حکومت پر هلو ځلو بحث کوو.
هیله من یو چې د افغانستان د دهقینو چې د کوکنارو په کار کې لکه تجربه لري ثبت شي او زموږ اندازې معلوم شي.
دا بحثونه به په 15 دقیقې پروګرام کې واوري او د دوه تر سره وسی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو راپورونه ته د اسلامي همکاري سازمان د ټولو افغانانو د حقونو پر خوندیتوب او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی. د دې سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د 15 غونډې په اعلامیه کې د یو سولیز باثباته او ټول شموله افغانستان د ملاتړ ترڅنګ د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب غوښتنه شوې. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت استازی هم حاضر و. امید زهیرمل په دې اړه تفصیل لري.
د اسلامي همکارۍ سازمان د طالبانو له حکومت د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی د ټولو حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې. د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 15 غونډې په اعلامیه کې چې د ګامبیا په پلازمینه بنجول کې پایته ورسېده راغلي، دوی د سوله ییز باثبات او ټول شمول افغانستان څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغانانو پر وړاندې د بشري حقوقي امنیتي نشه یي توکو ترهګرۍ او نورو ټولنیزو ننګونو پر وړاندې په مبارزې ټینګار کوي. د اسلامي همکارۍ سازمان د دې ستونزو د حل په برخه کې له طالب چارواکو سره د لا زیاتو اړیکو غوښتنه هم کړې. د دې سازمان په اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت په جوړېدو هم ټینګار شوی او زیاتوي د دې ډول سیستم د رامنځته کېدو لپاره د ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزې او د شته ننګونو د لمنځه وړلو لپاره ډېرو هڅو ته اړتیا ده. د طالبانو حکومت د اسلامي همکارۍ سازمان په اعلامیه کې یادو شوی یو ټکو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت د ویان او د نړیوالو سازمانونو د برخې د مشر عبدالقهار بلخي په مشرۍ د دوی یو پلاوی هم په دې غونډه کې ګډون درلود. طالبان ادعا کوي چې حکومت یې ټول ګډونه دی او پر دې هم ټینګار کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي دي، خو یو شمېر افغان فعالان بیا د طالبانو د حکومت دا ادعاوې ردوي او وایي د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو په ډېر شمېر بندیزونه لګېدلې دي. لدو یوه صفی عارفی ده.
ای واقعا خود کړنې د بشریت ضد جنایت دی. موږ د ټولو هغو کسانو د محکمې غوښتنه کوو چې دا ډول عمل کوي. د بشری حقوقو ملاتړی بنسټونه او د دیموکراسۍ پلوي هیوادونه باید په طالبانو فشار زیات کړي.
د افغانستان د ښځو او ماشومانو د سوکالۍ او یووالي ټولنې مشري مریم معروف بیا په روسیو کې د افغان نجونو او ښځو د وضعیت په اړه پرون په خپل ایکس پاڼه یو خبره کړې ویډیو کې ویلي، نور باید خلک د طالبانو د کړنو پر ضد چوپ پاتې نشي.
مردم افغانستان به خوبي
د افغانستان خلک درکوي چې زموږ چوپتیا او ویره د طالبانو لپاره لویه وسله ده. له دې زیات نه باید نور د طالبانو د ظلم، استبداد، ځپونکو او غیر اسلامي او انساني کړنو پر وړاندې چوپتیا غوره کړو.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت په دې باور دی چې افغانستان سم لور ته روان دی. هغه ادعا چې د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ننګولې. د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو حکومت د بندیزونو د پای لپاره کابل او کندهار ته هم څو ځل سفرونه کړي، خو لای غوښتنې نه دي منل شوي. د دې سازمان له یو پلاوي سره د طالبانو مشر ملا هبت الله هم لیدنې انکار کړی و.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي چې د طالبانو د حکومت استخباراتو په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون سیمه ایز خبریال ندا محمد نوري نیولی دی. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون او د افغانستان د خبریالانو مرکز په جلا اعلامیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو پر پرله پسې نیونو اندېښنې ښودلې او د نوري د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې خبریال نیونه یا رد یا تایید کړې نه ده. فیروزه عزیزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون د خبریال ندا محمد نوري د نیول کېدو خبره کړې ده. په تایید کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون په خپل اکسپانه لیکلي چې دا خبریال د یکشمې په ورځ د مې په 15مه د طالبانو د حکومت د استخبارات لخوا نیول سوی دی. دغه بنسټ ادعا کړې چې د طالبانو استخباراتو د ښاغلي نوري پر کورنۍ فشار راوړی چې په دې اړه له هیچا سره خبرې ونه کړي. ازادي راډیو د دغه خبریال له کورنۍ سره په خبرو کولو بریالی نه سوه. د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو مجاهد له دې وړاندې په ورته پیښو کې ادعا کړې وه چې ډیری خبریالان له ژورنالیستیکي کارونو پرته په نورو تورونو نیول سوي او دوی د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي. په تایید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون د کلتوري کمیټې مشر محمد جان تمکین ازادي راډیو ته وویل،
تقریبا 3 سال گذشته ما شاهد بودیم که
په تیرو 3 کلونو کې موږ شاهدان یو چې واکمن نظام د رسنیو د کار په وړاندې دریځ نیسي او له دښمنۍ ډکې کړنې ترسره کوي چې دا د یو شمېر ژورنالیستانو د تیښتې لامل ګرځي او په هیواد کې دننه د رسنیو کار ته زیان رسوي چې دا په هیڅ صورت د هیڅ لوري او نظام په ګټه نه دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په پروان ولایت کې د سیمه ایز خبریال ندا محمد نوري نیول کېدل تایید کړی دی. دغه مرکز د دوشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د ټولیزو رسنیو د قانون له مخې خبریالان د خپلو مسلکي کارونو په ترسره کولو کې آزاد دي او چارواکي نه باید د دوی پر فعالیتونو محدودیت وضع یا دوی وګواښي بلکې ملاتړ وکړي. له دې سره په افغانستان کې یو شمېر خبریالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې په افغانستان کې د بیان ازادي د لمنځه تلو په حال کې ده. د دې ډلې دوه خبریالانو چې نه غوښتل د امنیتي ګواښونو له امله یې نمونه په راپور کې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل،
له تیرو نږدې 3 کلونو څخه په افغانستان کې په رسنیو کې کار کول ډېر ستونزمن حالت کې دی او ډېر سخت کار دی. تیرو هغو غونډو ته بیا کوم رسم چې د طالبانو د چارواکو له لوري لمانځل کېدل په داسې ځایو کې هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. یوازې خبریالان د هغه څه حق او اجازه لري چې د طالبانو له لوري اول نشر سي بیا به خبریالان هغه خپروي. یو ډول د بیان ازادي د مرګ په طرف روانه ده.
ما نمیتوانیم چیز را که بخواهیم نشر کنیم و محدودیت ها زیاد است.
موږ نشو کولای هغه څه خبره کړو چې موږ یې غواړو. محدودیتونه ډیر دي. په افغانستان کې ښځه اوسېدل ډیر سخت دی او بیا دا چې خبریاله اوسي او په ټولنه کې اوسېږي او یا هم دا چې له طالبانو طرف واقع شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بی پولي خبریالانو سازمان RSF تیره جمعه د مې میاشتې په 3مه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت اعلان وکړ چې د دغه سازمان د رسنیو د ازادۍ د شاخص له مخې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPG هم څو موده وړاندې ویلي و چې طالبانو په 2021 کال کې بیا وخت له رسیدو راهیسې د رسنیو د ځپلو په برخه کې بیرحمانه عمل کړی دی. هغه څه چې طالبانو تل رد کړی دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په 2023 کال کې د بودیجې کمښت به د اپریل او جون میاشتو ترمنځ له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو بهیر له ګواښ سره مخامخ کړي. اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې بودیجې ته تر ټولو زیاته اړتیا د خوړو د خوندیتوب او کرنې په سکتورونو کې لیدل کیږي چې په ټاکلې موده کې له 10 میلیون افغانانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو د برابرولو لپاره 10 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. بلخوا په افغانستان کې یو شمېر اړې کورنۍ وایي د اقتصادي وضعیت د خرابوالي له کبله بشری مرستو ته ډیره اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د بودیجې کمښت به په افغانستان کې د سرپناه، روغتیا، خوړو، تغذیه، خوندیتوب او زده کړو په برخو کې د مرستو د درېدو لامل شي. د اوچا د تازه راپور له مخې چې د یکشنبه په ورځ خپور شوی راغلی، لرې پرتو سیمو ته د مرستو رسولو، ترانسپورت او سپارلو لپاره اضافي بودیجې ته هم اړتیا وي. د اوچا په خبره دا بودیجه به هغو سیمو ته د اړتیا وړ مرستو په رسولو کې کومک وکړي چې ډېرې اړمنې دي. په راپور کې زیاته شوې هغه برخې چې د ملاتړ د نشټوالي له امله ډېر د مرستو د درېدو له ګواښ سره مخ دي، د خوړو د نخوندیتوب په ګډون کرنه، بیړنۍ سرپناه او د سرپناه بیا رغونه پکې شامل دي. اوچا زیاتوی چې د روغتیا برخه او بیړنی روغتیایی خدمتونه د متوسط ګواښ لاندې دي. زده کړې د ماشومانو ملاتړ، اوبو ضد عفونی کولو او د کلورین ټابلیټونو برخه د اپریل څخه تر جون میاشتو پورې د مرستې درېدو له ټیټ ګواښ سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې د 10 میلیونه افغانانو خوراکي خوندیتوب او کرنې د اړتیاو د پوره کولو لپاره 45.2 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. په داسې حال کې چې اوسنۍ بودیجه یوازې د اپریل او جون ترمنځ 3.1 میلیون کسانو لپاره بسنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې موده کې د تغذیه د ضرورت پوره کولو لپاره 6.3 میلیونه ډالرو مرستو ته اړتیا ښودل شوې. په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي وضعیت او د کار د نشتوالي له امله د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په کابل ولایت کې یوه مېرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د خپلې کورنۍ سرپرسته ده او 3 کاله کېږي چې بیکاره ده.
زه له 3 کلونو راهیسې بیکاره یم. زما وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي. د خپلې کورنۍ لپاره روزي نسم برابرولی. بیکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او خلک له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په ننګرهار ولایت کې یوې بلې مېرمنې فریدې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
تروسه پوری هیڅ یو رقم نه مؤسسات کومک کړی دی او نه دولت کړی دی. تروسه هیڅ موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی. دې حساب نه کومک نه دی شوی. گزاره د تیرو نو همدغه لاسي صنایع باندې وشه نشه جوړو هغه بیا نو خرڅو هغه باندې گزاره خپل کو.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې یاد سازمان اړ دی تر څو د خوراکي توکو مرستې د روانې میاشتې وروسته وځنډوي. د یاد سازمان ویاند ضیاءالدین ساپی ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د کمښت له کبله د خوړو د نړیوال سازمان به د جون په میاشت کې یوازې 500,000 کسانو ته چې بیرنۍ مرستو ته اړ وي د مرستې رسولو جوګه وي. د مرستې د کموالي او مرستې درولو دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور له مخې په افغانستان کې 3.1 میلیونه اړمنو کسانو له ډلې ډیری یې ښځې او ماشومان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب لرو خو د شیبه په مکرې نړیوالو مسایلو ته. اسرائیلو د غزې د جنوبي ښار رفح له اوسیدونکو غوښتي دي چې دغه ښار او د دې ښار ځینې سیمې تخلیه کړي. عامو فلسطینیانو ته د اسرائیلو نننۍ خبرداری په دې معنی دی چې اسرائیل په رفح کې د حماس ډلې پر ضد پوځي عملیاتو ته نږدې شوی دی. په دې اړه جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
اسرائیل په داسې حال کې د رفح له اوسیدونکو د یو شمېر سیمو د تخلیه غوښتنه کړې چې د راپورونو له مخې د غزې دغه جنوبي ښار ته 1 میلیون جګړه ځپلو فلسطینیانو پناه وړې ده. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلیه پیغامونه نن د می میاشتې په 6مه په عربي ژبه د موبایل ټلیفونونو په پیغامونو، اړیکو او کاغذي پاڼو کې رسیدلی دي. د رفح له اوسیدونکو په دغو پیغامونو کې غوښتل شوي چې 40 کیلومتره لرې هغه ځای ته ولاړ شي چې اسرائیلي پوځیان پراخ شوی بشري زون بولي. له دغو خبرداریو سره هممهاله نن غرمه مهال د رفح ښار په ختیځه سیمه کې د 14 غږونه هم اورېدل شوي دي. رویټرز خبری اژانس ځایي اوسیدونکو او د حماس اړوند رسنیو په حواله لیکلي چې دغلته پر 2 کورونو هوایي ګزارونه شوي او د برید له سیمې لوګي او دوړې پورته شوي دي. پر غزې واکمنې حماس ډلې بیا ویلي چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداری خطرناک شدت دی او په خبره یې عواقب به ولري. د اسرائیلو پوځ ویلي د رفح د اوسیدونکو هڅول پیل کړي چې د محدودې اندازې عملیاتو په ترڅ کې له سیمې ووزي، خو د عملیاتو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د اسرائیلو د تخلیه خبرداري وروسته یو شمېر فلسطینیان خپل ماشومان او مالونه پر خرګاډو له رفح څخه لیږدوي او یو شمېر نور بیا په خټو او دوړو کې پلي له رفح څخه ووزي. د رفح یوې اوسیدونکې امینی ادوان رویټرز خبری اژانس ته ویلي رفح کې به لوی نسل وژنه او لوی ناورین رامنځته شي او په خبره یې عربي هیوادونه باید د اوربند لپاره هڅه وکړي. له تیرو شاوخوا وو میاشتو راهیسې چې د غزې جګړه پیل شوې اسرائیل پر رفح د بریدونو خبرداری ورکوي او وایي چې دغلته د حماس زرګونه غړي او احتمالا لسګونه برمته شوي اسرائیلیان اوسیږي. که څه هم د امریکا په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو له اسرائیله غوښتي چې د رفح له عملیاتو لاس په سر شي، خو اسرائیل ټینګار کوي چې له دغو عملیاتو پرته د حماس په ضد د دوی بریا ممکنه نه ده. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته تر هغه ونښته چې حماس د تیر اکتوبر میاشتې په اومه نیټه پر اسرائیلو غلچکي برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نور یې برمته کړل. په غزه کې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی وایي د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه شاوخوا 4000 کسان وژل شوي او څه باندې 8000 نور ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د کډوالو نړیوال سازمانیا IOM وایي له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو تازه راپور کې په دې اړه جزئیات ورکړي دي. افغانستان ته ستنه شوي یو شمیر کډوالو ازادۍ رادیو ته وویل چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. به هم فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وایي د روان میلادي کال د اپریل له 21 تر 28 نیټې پورې له ایران او پاکستان افغانستان ته په مجموعي توګه 4291 کډوال افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. IOM په خپل دغه تازه اونیز راپور کې چې د یک شنبه په ورځ ناوخته یې خپور کړی زیاته کړی چې له دې شمېره 3401 کډوال له ایران، 1015 نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. IOM په دې راپور کې ویلي افغانستان ته له دغو ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنونه زیاته شوي، خو د راپور په یوه برخه کې راغلي چې په دې موده کې بیا له 3400 زیات افغانان بیرته دغو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته یو شمېر ستنه کړل شوي د سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له امله شکایت کوي. له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او د کابل ښار اوسیدونکی جمعه خان وایي که زه هم په پاکستان کې وخت نا وخت د پولیسو لخوا ځورول کېده، خو په افغانستان کې هم دای او شپکتیزه کورنۍ له کړاوونو سره مخ دي.
د ژوند شرایط دلته په هیڅ لحاظ سم نه دي. له هغې ورځې چې راغلی یو له بیکاری نه په کور ناست یم. خوراکي توکي پوشاک هیڅ مهم سم نه دي.
له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل شوی او د کابل ښار اوسیدونکی فواد ربانی هم ازادي راډیو ته وویل
خلق نه سخت بیکاری بی وزلی او بیچارگی زوریگی. د کاروبار زمینه هیچ چاته مساعده نه ده. چا چې واندازه پیسې او لږ طلا یا نور څه له ایران را وړي هم و ټولی خرڅ کړي او اوس چې هر کار ترلاسه چوي دا چې مخکې دلته د کار تجربه نه درلوده کار
نشي. د بیرته راستنو سویو کډوالو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي عبدالمطلب حقانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت په اکسپانډ لیکل شوی یوازې پرون او د غوي میاستې په 15مه له پاکستان څخه افغانستان ته 914 کسان راستنسول چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو اړوند ادارو ته د مرستو لپاره ورمعرفي شوي دي. د IOM په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنیدونکو له ډلې اکثریت د اعتبار وړ اسناد لکه پاسپورتونه، د ایران ویزې، تذکرې او د کډوالۍ نور اسناد لري، خو له پاکستانه بیا د راستن کړل شویو کډوالو په ډاله کې د راپور په ټکو د کډوالۍ اسناد لرونکي کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د فردا څنګه د خبر پر بنسټ د ایران د کورنیو چارو وزارت احمد وحیدی هم د یکشنبه په ورځ ویلي چې له تیر یو کال راهیسې 1,300,000 بهرني وګړي له دغه هېواد ایستل شوي دي. د یادونې وړ ده چې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM مخکې ویلي و چې د 2023 کال د جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان نه 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې د په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې هڅو ته ځانګړې شوې ده. بس خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. یوې جاپاني رسنۍ خبر ورکړی چې په افغانستان کې د جاپاني تیتسو ناکامورا د وژنې په اړه څېړنې بندې شوې دي. د راپور لمخې په دې اړه څېړنې د طالبانو له واکمنۍ مخکې حکومت نه نیولې تر اوسه پورې درېدلې دي. جاپانی مرسته کوونکی تیتسو ناکامورا چې په کاکامورات مشهور و، په 2019 کال کې په ننګرهار کې په ډزو ووژل شو. عابده سپوږمۍ د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
دی این ایچ کا په نوم یوې جاپانی رسنۍ په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ډاکټر تیتسو ناکامورا چې په کاکامورات پیژندل کېده د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څېړنې درول شوې. د دغې رسنۍ په هغه راپور کې چې د ناکامورا د اوبو لګولو د کانال د نیمګړې پروژې د بشپړېدو په تړاو د یکشنبې په ورځ ناوخته خپور شو، ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې او وروسته د هغه د وژنې په اړه څېړنې بندې شوې دي. تیتسو ناکامورا په 2019 کال کې په ننګرهار ولایت کې په ډزو ووژل شو او تر اوسه ښکاره نه ده چې نوموړی چا یا کومې ډلې د کومې موخې لپاره په نښه کړی و. خو د جمهوري نظام پر مهال د ننګرهار مخکینی والي شاه محمود میاخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ناکامورا د تحریک پاکستان یعنی تحریک طالبان پاکستان د ډلې د یو قمندان چې له آی ایس آی سره یې نږدې اړیکې درلودې امیر نواز محسود چې په حاجي دوبۍ مشهور و لخوا شوې ده. هغه دا هم لیکلي چې امیر نواز محسود د کابل په یوه بله پیښه کې ووژل شو، خو په ټکو یې د عظیم په نوم یو افغان همکار یې ټپي او ونیول شو. د نوموړي په خبره پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته عظیم له زندان خوشې شو، خو دا چې اوس چیرې دی ورنه خبر نشته. هڅه مو وکړه په دې اړه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو بریالي نشو. د ان ایچ کا جاپانی رسنۍ د راپور له مخې د ناکامورا د اوبو لګولو کانال چې د نوموړي یو د نابشپړو پروژو څخه و د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د طالبانو د دولتي چارواکو او ځایي اوسیدونکو په حضور کې له یو نیم کال کار وروسته د شنبې په ورځ پرانیستل شو. راپور کې ویل شوي تمه کېږي چې یاد نوی کانال به شاوخوا 14,000 ځایي اوسیدونکو ته د ژوند د ښه والي او همدارنګه د کرنې په برخه کې مرسته وکړي. په راپور کې د پېښور کای سازمان په نوم د جاپان د نادولتي بنسټ د مسؤل فوجیتا جیکو له قوله چې دغه کانال بودیجه یې برابره کړې راغلي چې په افغانستان کې وچکالۍ ته په کتو به خپلو هڅو او فعالیتونو ته دوام ورکړي تر څو خلکو سره مرسته وکړي چې د ناکامورا د اوبو لګولو سیستم په خپلو سیمو کې عملي کړي. د ډاکټر ناکامورا یا کاکامورا د پروژو یو مسؤل دیدار مشتاق ازادي راډیو ته وویل چې د هغه له وژل کېدو وروسته د نوموړي درې پروژې بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي.
د ډاکټر صاحب ناکامورا د پلان یا د اردوګانو مطابق مونږ د خپل جاپان د دفتر څخه تحویل کیږو او په نګرار کې زمونږ پروژې دي چې یو پروژه تقریبا یو نیم کال مخکې شروع شوې او د کوټ ولسوالۍ کې هغه په خیر سره تکمیل شوی دی. د اپریل په اخره کې نو دوه درې ورځې مخکې مونږ د هغې افتتاح درلوده تکمیل شو. د هغې نه وروسته اوس مونږ د نازیانو په ولسوالۍ کې بله د آبیاری پروژه تر کار لاندې نیولی دی او کارونه هم روان دی زمونږ د ټیم. مونږ
د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي د ډاکټر تیتسو ناکامورا ترسره شوي خدمتونه د افغانستان د زرغونتیا او کرنې په برخه کې ډیر ارزښتناک او اغیزمن ګڼي. د دوی له ډلې هغه ګل شهید ازادي راډیو ته وویل
هغه وچې دښتې چې مرغۍ به په هغې تېرېدل نو جل به وهله. د ده په حالو ځلو سره د ګمبیري دښته هغه سوزان د دښته چې په افغانستان کې ډېره مشهوره وه نو د ده د حالو ځلو په نتیجه کې دغه دښته اوس زرغونه شوې ده. ډېر کار پکې کړی دی سړي. نو ده یوازې نه ده چې دا دښتې آباده شولې ده په حالو ځلو، بلکې د دې ولسوالۍ هغه ساحې هغه سیمې چې هلته به په کال کې یو ځلې هم هلته فصل سم نه کېده نو ده د حالو ځلو په نتیجه کې هغه ځمکې اوس په کال کې دوه درې څلور فصله ورکوي.
د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکي مجیب ازادي راډیو ته وویل
درې نور ولسوالۍ چې اوسېده ولته د یو کلینیک مسؤول
هلته د مریضان کتل هغه زیات مریضان چې هلته کوم کیسونه نتلل هغه ټول د پوستکي او اسهالات ناروغي وه. بیا هغه په ده کې ریسرچ وکړو، ریسرچ دا شو په دې منطقه کې د صحیح اوبه نشته دی، نو هغه دې منطقې ته د اوبو کویانو کار شروع کړو. د هغې سره یې د مروریت په نامه کانال چې په 2002 غالبا 2003 کال کې شروع کړو.
د ډاکټر ناکامورا تر ټولو ستره پروژه په ننګرهار کې د کونړ سیند نه بیل شوی کانال دی چې د ننګرهار او کونړ دښتې پرې خړوب شوي.